ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د ګل ورځ دا کال 2018 د فروری د میاشتې 14 نیټه د پاکستان کې د سحر 8 بجې شوې افغانستان کې د سحر 8 او دلته واشنگتن ډي سي کې د شپې 10 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته ز بختور شای وار بیا هر کله وایم وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د زیاتره سیاسي ګوندونو ترڅنګ د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر باجوا هم ویلي د قبایلي ولست غوښتنو سره سم د غسیمې په بندوبستي علاقو کې د ګډولو ملاتړ وکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یوناما وایي تیره هفته په جنوبي سیمو کې د امریکې په هوایي بمبار کې نږدې 14 عادي خلک وژل شوي چې اکثریت پکې د ښځو او ماشومان وو. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د ترهګرو مخه نیولو لپاره یو ځل بیا د یو نوي صدارتي امر جاری کولو فیصله کړې. د صدر د پالیسیو سلاکار وایي دا فیصله به صدر کوي چې څوک به امریکا ته راپلیږدي او څوک نه.
And the bottom line is the president's powers in this area represent the apex of executive authority.
درمنو اوریدونکو یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو خو لومړی ورزو د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وای د قبایلی ولست غوښتنو سره سم د قبایلی علاقو په بندوبستي سیمو کې د غړېدو ملاتړ کوي. نوموړي دا خبره 13 ورځ د جنوبي وزیرستان د دورې په محل کړې ده. نوموړي ویلي د قبایلی سیمو ثبات او امن قوي کولو د پاره به د پاکستان فوز خپل هلې ځلې نور تیزوي. په دغه سیمه کې به د اقتصادي ترقۍ د پاره هم کار کوي. نوموړي د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د بیا رغونې د کار جاج هم واخیست. د قبایلي علاقو زیاتره خلک غواړي چې د پښتونخوا صوبې سره ورګډ شي او سیاسي او قانوني ازادي امن او خوشحالي ورته په لاس ورشي. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د قبایلي ولس د دغې غوښتنو ملاتړ کوي. ولې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د دغې غوښتنو په ضد دي. خو ملګری ملتونه وایي تېره هفته د افغانستان په جنوبي سیمو کې د امریکې په هوایي بمبار کې د 14 عادي وګړو د وژنې امکانات دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما په یو بیان کې ویلي د امریکې د جنگي جازونو لخوا د زیارت او جمعې په ورځو په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو په مرکزونو د بمبارۍ په وخت عام وګړو ته مرګ جوبله اوښتي. دغه اداره وایي وژل شوي زیاتره ښځې او ماشومان دي او د امریکې فوز د دغې پیښو په اړه پلټنې کوي. د جمعې په ورځ د امریکې د پوز ترجمان په دغه سیمو کې د بمبارۍ تصدیق کړی او ویلي دي په دغه بریدونو کې د عادي وګړو د مرګ جوبلې په اړه به تحقیقات کوي. د سنگین ولسوالۍ ګورنر بیا دغه تورونه ردوي او وایي په هوایي بمبار کې نږدې 60 طالبان وژل شوي وو. د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ سلاحکار سټیفن میلر ویلي وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ په نورو لارو چارو غور کوي چې د هغه اووه اسلامي ملکونو نه امریکا ته د راتلونکو خلکو مخه ونیسي. د چا په اړه چې د صدر ټرمپ صدارتي امر عدالت ځنډولی دی. د صدر ټرمپ سلاحکار وایي د یو ضلع عدالتي جج د امریکې د مهاجرت یا امیګریشن قانون نشي جوړولی. نوموړي ان بی سی ټلویژن سره په مرکه کې ویلي د امریکې د صدر په حیث دا د ډونالډ ټرمپ اختیار دی چې څوک امریکې ته راپرېږدي او څوک نه راپرېږدي. په امریکا کې د مهاجرت یا د ادارې یا امیګریشن چارواکو په یو شمیر ریاستونو کې د غیر قانوني کډوالو د نیولو مهم تیز کړی دی. چارواکي وایي دغه کار د صدر ټرمپ د صدارتي امر وروستو نه دی تیز شوی. خو صدر ټرمپ په یو ټویټ پیغام کې پخپله وایي د غیر قانوني خلکو په ضد د چاپو لړۍ تیزول د انتخابي وعدو پوره کول دي. د امیګریشن او کسټم د ادارې ترجمانه میرمن جنیفر وایي د نیول د امروزه عملیات دي. د امریکې په شپږو ریاستونو کې چې پکې نیویارک، لاس اینجلس، شیکاګو وغیره شامل دي کې له تیر یوې هفتې راسې روانو چاپو کې تر اوسه پورې د 160 نه زیات غیر قانوني کسان نیول شوي. اخوال ترکی سره طیب اردوان وایي د دوی پوځونه د شام د یاغي ډلو سره په ګډه د داعش مضبوط مرکز الباب خارګوټي اخیستو ته ورنږدې شوي دي او ډېر زر به د داعش وسلوالو نه دغه مضبوط مرکز بیرته واخلي. صدر اردوان په استنبول ښار کې د وینا په وخت ویلي الباب ښار د هر لور نه د دوی د پوځونو په ګیره کې دی او د داعش وسلوال ترې په تیښته روان دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا دا نیم ساته سارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز ناوري. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واریدل د پاکستان فوز هم لکه د زیاتره سیاسي ګوندونو په شانته کې د قبایلي ولست د غوښتنو ملاتړ کړی چې غني قبایلي علاقې د په بندوبستي علاقو یعنی خیبر پختونخوا کې ورګړي شي. قدرمن اوریدونکو د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د قبایلي ولست د غوښتنو په ملاتړ کې دي، ولې دوه پارټۍ پختونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علماي اسلام مولانا فضل الرحمن ډله چې کومه ده نو هغه وایي چې په قبایلي علاقو کې دي ریفرندم وشي او هغه فیصله د قبایلي ولس په غوښتنه باندې وشي په غوښتنو باندې وشي. خو څېړونکي دا وایي چې د قبایلي علاقو چې کوم پارلماني غړي دي دغه هم د دغې ولس غوښتنې دي او د هغوی په ووټونو باندې پارلمان ته راغلي دي، نو په کار داره چې هغوی کومه فیصله کوي دغه د ولس فیصله ده. قدرمن اوریدونکو د فوز په دغه غبرګون باندې چې غواړي قبایلی علاقو په پښتونخوا کې د ورګړېدو مرسته به کوي، زمونږ همکار اشفاق مومند د ډیور رادیو سیړنکار پیر زبیر شاه سره خبرې کړې چې څه پیغام د پوز دغه وختنې ورکوي. راځي چې دغه سیړنه واورو.
نو دا بالا کیږي چې هلته یو سیاسي عمل یو مغولي دل چې کوم وفاقي حکومت په پاکستان نواز شریف په قیادت کې وي تیر ځل هم چې کله میټینګ او کابینټ هغه کې دوی سره دا ایجنډے نے چکم دفاتا خبر وا غو باصلا نو چکل پور ال سیاسی عمل نوی او څنګه تاسو ور چې دلتا دا فکاری چې قبایلی علاقے ټوله فوج په کنټرول کې دي ال ته چې سم کیږي هغه فوج په خوخه وکیږي او موږ اوس پورې دا څه سونری دل چې فوج حکومت ته ویلی وی چې هغه دې یو خاص چکم خلق غواړي او څنګه ما وویل چې موږ به اول دا ګورو چې خلک څه غواړي او هغه پر اساس کوششونه تر شروع شي. چې کله پورې داسې یو سیاسي عمل نه وي یا چې لوکل خلک نه وي انوال او د تپوسو نه شي هغوی چې هغوی غواړي څه هغوی، نو هغه پورې به ایمانه دی خیال چې داسې څه نتیجه به راوځي او دا به تر یو سیاسي بیان چې کوم نن ورته ورکړی دی.
پیر صاحب یو خبره ده چې د پوز مشر لخوا دغه بیان هم راغلی، خو د دې سره سم هغه دا هم وایي چې په قبایلي سیمو کې به دغه عملیات تر هغې جاري تر څو چې دغلته کې مکمله توګه باندې ترخګري ختمه شوې نه وي. د دې بیا څه مطلب دی؟ په داسې حال چې کډوالي ستانه کړي دي او دوی پخپله هم ویلي دي چې د ترخګرو جالې ختمې کړي دي او د دوی موجودیا اوس په دغه سیمو کې نشته.
نو بالکل دا اوس داسې دی چې د څنګه ویلي دي چې لکه دا عملیات به هم جاري وي. نو عملیات خو موږ ګورو چې دا 2009 د جنوبي وزیرستان ته دوی تللي وو مسعود علاقې ته، هلته دا آپریشن شروع دی او دا اوس پورې نه دی ختم شوی. او موږ ولیدل چې دې آپریشن کې چې کوم تباهي شوی ده او چې کوم نقصان شوی دی نو هغه خلکو ته شوی دی، او چې کوم کمانډران دي او کوم هغه جنګیالي وو د طالبانو هغوی اکثر پکې ژوندي دي او که څوک پکې مړ وي نو هغه په ډرون اٹیکس کې ځنه مړه شوي دي. نو او دې نه علاوه موږ هلته ګورو چې ځنه خلک چې کوم واپس تللی دي هغوی دا ګیله کوي چې هلته امنیت اوس هم مسله ده، هلته چې داسې واقع وشي نو خلکو باندې هلته دوی کرفیو ولګوي نو خلک چې کوم ماشومان ښځې دي هغوی نور په تکلیف کې شي. نو دا هلته چې کوم عملیات دي نو هغه جاری کېدل مطلب دا دی چې هلته به فوج وي او هلته به فوج مضبوط وي، نو هغه وجه نه به خلک هم هلته تک نه به تک ته به داسې خوشحاله نه وي، او چې کله پورې هلته خلک نه وي خلک ته امنیت نه وي ملاو نو هغه پس به دا سیاسي عمل شروع کېږي. نو امنیت نه بغیر او چې خلک هلته مکمل سټ شوي نه وي دې نه بغیر سیاسی خبر کول چې هلته به موږ خلکو د توقعاتو یا خلکو امیدونو په مطابق به هلته موږ اصلاحات راوړو نو دا تشې خبرې دي. اول په ځل به هلته امنیت په کار دی، امنیت موږ ولیدل چې 2009 نه اوسه پورې امنیت نه دی راغلی، او ما ته داسې نه ښکاري چې کوم سیاسي حکومت دی یا فوج په دې ټایم دوی داسې مخلص دي چې هلته داسې اصلاحاتو کې چې هلته خلکو ژوند هم آسان شي او هغوی پاکستان سره پراپرلی انټیګریټ شي او پاکستان یو حصه جوړه شي.
ډیره مننه پیر صاحب
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وای تیر هفته په جنوبی سیمو کې د امریکای په هوایی بمبار کې نږدې 13 عادي خلک وژل شوي چې اکثریت پکې د ښځو او د ماشومانو دی. او دا چې د امریکای فوز د دغه داوو په اړه باندې تحقیقات کوي، خو دغه طبيع چې کوم ځای گورنر دی هغه ویلي چې په دغه عملیاتو کې عام خلک نه بلکې شپېته طالب وسلوال وژل شوي دي. تفصیلات د ډیو رډیو همکار شعیب زاده په یو رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی مشن دفتر یوناما ویلي د تیر زیارت او جمعې په ورځ په هلمند ولایت کې د وسلوالو په نزاینو باندې هوایی بریدونو او د طالبانو لخوا په حملو کې ولسی وګړو ته مرګ جوب لاوخته او په دې اندېښنې څرګند کړي دي. د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه د یوناما ابتدایي پلټنې وای چې په دغه ورځو کې په هوایی بمبارۍ کې 13 ولسی وګړي وژل شوي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دغه بیان زیاتوي چې د دغو پیښو وروستو د امریکا پوځ په خپله هم د دغو پلټنې پیل کړي. د جمعې په ورځ په افغانستان کې د امریکا پوځ بیان د دغې خبر پخلی کړی چې دوی په دغه سیمه کې د طالبانو په ځایونو هوایی بریدونه کړي او په دغه پیښه کې د ولسی وګړو د وژنو د تورونو د پلټنو یې هم ویلي وو. د پوز بیان لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی چې موږ په دغه پیخه کې د ولسی وګړو د وژنو د تورونو نه خبر یو او دغه شان تورونه ډیر په سنجیدګۍ سره اخلو. د هلمند ولایت گورنر او پوځي مشرانو دغه تورونه رد کړي وو چې ګنې په سنگین کې ولسی وګړو ته مرګ جوب لاوخته ده. د دغه په وینا په دغه هوایی بریدونو کې د وسلوالو اهداف منخه شوي او نږدې شپېته طالبان پکې وژل شوي. په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دوه اونۍ وړاندې لویه جګړه شروع کړې ده او د سنگین ولسوالۍ مرکز خوا او شاسیم یې نیولي دي. د دغې وروستو افغان امنیتي عسکرو چې ورسره د امریکا د پوځ هوایی مرستې هم ورسره دي هڅه کوي چې دغه سیمې د وسلوالو نه واخلي. په دغه جګړه کې دواړو خواو ته د لوی مرګ جوبلې رپورټونه هم راغلي دي. هلمند د افغانستان د رقبې په لحاظ لوی ولایت دی او د کوکنارو کار پکې زیات کیږي. دغه ایالت زیاتره د افغان طالبانو په قبضه کې وي. افغان حکومت یوازې د ایالت سرخار لشکرګاه او یو څو مرکزي ولسوالو کنټرول په لاس کې لري. د خالی په ورځ د طالبانو یو ځانوجون کې د بارودو ډک خپل گاړی د خار په مرکز کې د یو بینک بهر الوزولی و چې پکې و کسان مړو او شل نور جوبل شوي وو. په مړو او جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. د دغه برید هدف افغان امنیتي عسکرو او پکې یو شمیر عسکرو ته هم مرګ جوب لاوخته وه. د ملګرو ملتونو ادارې یا یوناما په هلمند کې په نږدې ورځو کې سیوا شوي مرګ جوب لباندې اندېښنې ښودلي. د دغه ادارې په بیان کې ویل شوي چې د هلمند خلکو ته د افغانستان په دغه جګړه کې ډیر زیان رسېدلی او یوازې تیر کال په دغه ایالت کې 9 ولسی وګړو ته مرګ جوب لاوخته ده. دغه شمیره په کال 2018 کې د کابل وروستو تر ټولو لویه شمیره ده. په دغه بیان کې په دواړو خواو غږ شوی ده چې د جګړې په وخت د نړیوالو قانونونو احترام وشي او د ولسی وګړو د حفاظت لپاره دې پوره پوره ګامونه پورته شي. یوناما تیر کال په افغانستان کې د ولسی وګړو شمیره تر ټولو سیوا ښودلې وه او ویلي وو چې تیر کال 1400 خلکو ته مرګ جوب لاوخته ده چې پکې 3500 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی. دغه شمیره د کال 2015 په مقابله کې 3% سیوا ده. اخوا د افغانستان ننګرهار ولایت کې چارواکو ویلي روان کال په دغه ولایت کې د جینکو په سکولونو کې د داخلو شره سیوا شوې ده، سره د دې چې دغلته د داعش او نورو وسلوالو لخوا د جینکو تعلیم ته دړکې موجودې دي. د ولایت د تعلیمي ادارې یو ویان محمد آصف ویلي تیر کال په 14000 طالب علمانو کې 3000 جینکۍ وې او سخت کال دغه شمیره 14000 ته رسېدلې ده. د هغه په وینا په ولایت کې د ټولو طالب علمانو چې شمیره یې د 800000 نه سیوا ده په دغو کې 45% برخه د جینکو ده. د افغانستان په وروستو پاتې سیمو کې په روایتي توګه د جینکو تعلیم کې خنډان ډیر دي او دوی د طالبانو د واک اختیار په وخت کې تعلیم ته نه پرېښودی کېدی. په افغانستان کې د یوې لسیزې راسې روانې جګړې د هیواد په تعلیمي برخه ډیر اغیز کړی دی، خو په تیرو څو کلونو کې بیا د تعلیم په میدان کې پرمختیا شوې ده او دا وخت یې په میلیونونو ماشومان سکولونو ته ځي چې پکې د جینکو شمیره هم لویه ده.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے افغان چارواکی وای افغان عسکرو چی ورتا د امریکای د جنگی جازو نمرست هم حاصله و پ ننګرهار کی د داعش توسلوالو پر ضد باندې عملیات کړی دی. د فوز ترجمان شیرین آغا وایس اف امریکا ته ویلی کوټ او حسکمینا ولسوالی یی بیخی د داعش توسلوالو نه په دغه عملیاتو کې پاکی کړی دی. تفصیلات د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان پوز چې د امریکا هوایی پوز مرستې ورته ترلاسه دي په ننګرهار صوبه کې د داعش تندروه ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. جلال آباد کې ځایي چارواکي شیرین آقا خبریالانو ته ویلي دي چې امنیتي عسکرو ته ویل شوي دي نورو ولسوالو یا ضلعو ته دغه پوځي عملیاتو د غزولو وړاندې دي. کوټ او حسکا ولسوالۍ د داعش تندروه ډلې څخه اول پاکې کړي. افغانستان کې د امریکایي عسکرو ویان بریگیڈیئر جنرل چارلز کلیولینڈ وائس آف امریکا اسلام آباد دفتر ته په یو لیکلی شوی بیان کې ویلی دی د دې خبرې تایید کوي چې افغان ځواکونو ته هوایی پوځي مرستې ورکړې دي. عراق او شام کې فعال تندروا ډلې داعش په افغانستان کې ملګری تندروا ډله اسلامک سټیټ خراسان پراوینس د کال 2015 راهسې په افغانستان کې د خپو مضبوطولو هڅې کوي، خو د امریکا هوایی بریدونو او افغان عسکرو د ځمکني عملیاتو لوجه دغه تندروه ډله د ننګرهار نه بهر خپل اغیز قائمولو کې ناکامه شوې ده. افغانستان کې د امریکا عسکرو مشر جنرال نیکلسن تیر د زیارت پر ورځ د امریکا کانګرس ته په خپل یو اورونه کې ویلی وو چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو لامل د داعش تندروه ډلې پر ضد په افغانستان کې ډېرې ګټې ترلاسه کړې دي. جنرال نیکلسن ویلی وو داعش وسلوال یې نیم په نیمه وژلی دي او په دریو کې دوه برخې د دوی ولقې لاندې سیمه هم آزاده کړې ده. د افغانستان ننګرهار صوبه د پاکستان سره سلمه پرته ده او امریکایي جنرال نیکلسن دا هم ویلی وو چې افغانستان کې د داعش اکثره وسلوالو تعلق د پاکستان او ازبکستان سره دی. د دوی په وینا په پاکستان کې دغه وسلوال اکثره د قبایلي سیمې اورګزو ایجنسی سره تعلق ساتي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې د امریکې په یو شمېر ریاستونو کې د غیر قانوني وګړو د نیولو په ضد باندې د امیګریشن چارواکو عملیات هم ګړندي کړي دي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د ترهګرو د مخه نیولو لپاره یو ځل بیا د یو نوي صدارتي امر جاری کولو فیصله کړې ده. د صدر سلاکار وایي دا فیصله به صدر ډونالډ ټرمپ کوي چې څوک د امریکې ته راشي او څوک ته رانشي. نوموړي په هغه جج باندې هم نیوکې کړې دي چا چې د صدر ډونالډ ټرمپ دغه فیصله ودرولې ده. تفصیلات یې د ډیو رادیو همکار کلیم افضل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ یو نږدې او مشر سلاکار سټیفن میلر د امریکې یو مشهور ټي وي چینل کې د بحث په وخت څرګند کړي چې صدر ډونالډ ټرمپ او د سپینې ماڼۍ انتظامیه په دې تکل کې دي چې ډېر زر به یو بل صدارتي امر جاری کولی شي. د کومې تعلق د هغې وروستنۍ حکمنامې سره دی، د کومې مخه د امریکې یو وفاقي جج نیولې او بیا د اپیل وروستو هم د اپیلونو عدالت د صدر ډونالډ ټرمپ د سفری بندیز حکمنامه ودرولې. د صدر ډونالډ ټرمپ سلاکار سټیفن میلر زیاته کړه چې سپینه ماڼۍ په هغو ټولو امکاني طریقو غور کوي د کومې له مخې به په وو مسلمان اکثرتي هیوادونو باندې سفری بندیز یو وری بیا پر ځای شي. سټیفن میلر د امریکې د صدر نوی د پالیسۍ سلاکار ټاکل شوی. نوموړي ان بی سی ټی وی چینل ته وویل د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت به هر هغه ګام پورته کوي چې تر مخه امریکا د ترهګرۍ د یری بد شي. د زیاته کړه چې دا د صدر حق جوړیږي چې فیصله وکړي چې څوک به زموږ هیواد ته راځي او چا ته به اجازه نه وي.
There is no constitutional right for a citizen in a foreign country who has no status in America to demand entry into our country.
د صدر ډونالډ ټرمپ سلاکار وایي د یو خارجي هیواد شریعت لرونکو سره
دا آئینی اختیار نشته چې امریکې ته راتلو لپاره په زور غوښتنه وکړي. بنیادی خبره دا ده چې په دې مت کې د صدر اختیار د ټولو زیات دی او موږ په امریکې کې یو شمیر لارې چارې لرو چې ترهاګرو امریکې ته د راتګ مخه ونیسو. آیا د امریکې په آئین کې یا په وفاقي قانون کې دا خبره موجوده ده چې صدر د ټولو زیات با اختیاره دی؟ په دې اړه د امریکې د واشنگتن ریاست ستر سارنوال یا اټارنی جنرل باب فرګوسن وایي په آئین کې مذهبي ازادي او برابر حقونه ټولو لپاره ضمانت دي.
Of course there's broad discretion for the president but nobody is above the law and an executive order still must be consistent.
دی وایي چې منم چې صدر ډیر پراخ اختیارات لري خو د قانون بالا څوک هم نشي کېدی او د صدر خصوصي حکمنامه هم چې باید د آئین مطابق وي. او همدا مسله ده چې صدر بیا بیا د ججانو سره ډغره وایي. واشنگتن او مینیسوټا هغه ریاستونه دي چې د صدر ډونالډ ترامپ د سفری بندیز امر مخه نیولی او بیا د اپیلونو په عدالت کې هم د یو فریق په حیث قضیه کې شامل شوي. د امریکې صدر ډونالډ ترامپ هم واضح دا خبره کړې چې نن یعنی د ګل پر ورځ به یو بل صدارتي امر جاری کوي. صدر ډونالډ ترامپ وایي موږ سره نورې هم یو شمېر لارې موجوده دي او په دې کې د ګل پر ورځ به یو بل امر جاری کول شي. کله راسي چې صدر ډونالډ ترامپ صدارتي څوکۍ سنبال کړي د هغې راسي خپل د کمپین کړي لوزونه د پوره کولو هڅه کوي. په دې مت کې صدر ډونالډ ترامپ د امریکې عدلي سره هم خکر اړم کړي. په خپل ټویټر پیغام کې صدر ډونالډ ترامپ وویل چې کله راسي وفاقي عدالت په وو هیوادونو لګیدلې بندیز اوچت کړي نو 2.5% مهاجر کم چې په دې مودې کې امریکې ته راغلي نو دا ټول د دغو وو هیوادونو دي په کوم چې موږ بندیز راوستي وو. صدر ډونالډ ترامپ څرګند کړي چې زموږ قانوني نظام مات ګډ دی او ډیر خطرناک هم کېدی شي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ باندې غوړی. د ترکی صدر طیب اردوغان وای د دوی پوځونه د شام د یاغي ډلو سره په ګډه د داعش مضبوط مرکز الباب اخیستو ته ورنږدې شوي دي. هم په دغه خارګوټي نه بل طرف ته د روس په مرسته باندې د شام عسکر هم ورنږدې شوي دي او رپورټونه داسې وایي چې د دغه خارګوټي خواوشا اوس هم درنه جګړه روانه ده. تفصیلات اورو د ډیو رادیو همکار اشفاق مومند پر رپورټ کې.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د دې خبرې په خلې کړه چې د شامی یاغي وسلوالو سره یې پوس په ګډه د شام الباب خارګوډي ته نوته او د داعش وسلوال د غزاینه وستل اوس د لګ وخت خبره ده. هغه لی اردوغان وویل چې د الباب خارګوټه اوس د سلور ترپونو نه ګیره کې اخستل شوې ده او زمونږ پوز مرکز ته نوته ده. طیب اردوغان په استنبول کې د خبريالانو سره د خبرې کړې دي. د ویل چې د داعش وسلوال د الباب خارګوټی نه په مکمل توګه وتونکې دي. د ترکیې د صدر دا بیان په داسې حال مخې ته راغلی دی چې د ترک پوځ یو ورځ وړاندې ویلي وو په الفو ښار کې یوازینی د داعش لاندې خارګوټی باندې د شمال او غربي اړخ نه یې حمله کړې ده. خو څېړنکار پوښتنه کوي چې دلته غټه مسله اوس د هغه کوردانو ده کوم چې د امریکا په مرسته د خپلې ازادۍ لپاره د شام په شمال کې د نور څلور کوردانو ډلو سره شریکې دل غواړي چې په شریکه د ازادۍ لپاره جنگ وکړي. خو د ترکیې پوځ د اگست د میاشتې د دوی د مخه نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په الباب خارګوټي کې اپرات شیل په نوم عملیات او د شام د پوځ عملیات دواړه مهم دي. د شام جمهوریت پوځ په نوم وسلواله ډله چې پکې زیاتره کوردان دي په یو وخت الف او خار شمال ختیځ برخه باندې کنټرول ترلاسه کړی وو. خو د دسمبر په میاشت کې هغوی دغه وخت بیرته په دغه سیمه پریښودو باندې مجبور کړی شول کله چې د ترکیې جنگي جازونو په دوی باندې بمباري وکړه او ښکاره یې کړه چې د من بیجی خارګوټي کورد وسلوالو ته به دغه خار پریږ نه دي چې قبضه یې کړي. د امریکا په واشنگتن کې د ختیځ ملکونو لپاره د څېړنې په مرکز کې کار کوونکی فیبرس بلانجی وایي که د الباب په خارګوټي کوردان قبضه کول غواړي نو نه پرې ترکی او نه د شام حکومت کومه پروا کوي. خدا عملیات چې کوم پراخه شوي داسې ښکاري چې روس د شام پر ازا ترکیې ته لار ورکړي. دی وایي په الباب خارګوټي کې د داعش په اډو د امریکا جنگي جهازونو لخوا بمبارۍ سره ترکیې ته دغه کار نور هم اسان شوی دی. د ترکیې په مرسته جنگ کوونکي یاغیان ډیر د احتیاط نه کار اخلي او د بشار الاسد پوځ ته مخ کېدل نه غواړي، کوم چې د خارګوټي په سویل کې دي. او ترکیه نږدې او کې ویلي چې دوی د خارګوټي سویل اړخ ته تګ کولو اراده نه لري. هغه له بلانچی وایي چې د ترکیې او روس ترمنځ اگست کې شوې لوزنامه چې پکې ایران هم شامل وو د کوردانو په ګټه ښکاري. د شام په شمال اړخ کې د شام هغه وسلوالو ته مرسته ترکیې جاري ساتلې کوم چې د دوی تر څنګ جنگیږي او د بشار الاسد د پوځ پر ضد جنگیدونکو وسلوالو ته یې مرستې ختمې کړې دي. د ترکیې صدر ویلي دي چې پوځ به د شام نه هغه وخت وځي کله چې داعش وسلوال او کورد وسلوالو ته ماتې ورکړي. د زیاته کړه چې بیا د ترکیې پوځ د شام ځمکه خپل اصل خاوندانو ته پرېښودل غواړي. هغه لی طیب اردغان وویل اوس منبیج کوم چې د کوردانو د کنټرول لاندې دی او رقه چې د داعش پرې قبضه ده دای د پوځ اهداف دي. د ویل چې دغه ځایونه صفا کول د دوی لپاره به غټه خبره وي، خو اوس وخت دغه باندې خبره کول د وخت نه مخکې ده. خو دا خبره هم صفا نه ده چې بشار الاسد کوم چې د ترکیې د پوځ په موجودیا باندې خوشحاله نه دی، نو څنګه به دوی رقا ته د داعش پر ضد ځان ورسوي. په انقره کې د اروپایي ملک سفارتکار د نوم نه ښودلو په شرط ویلي څومره چې په شام کې د ترکیې پوځ زیاته ځمکه د کنټرول لاندې راولي همدومره په شام کې د صلح په اړه خبرو کې د ترکیې رول زیاتیږي، په کومه چې به صدر بشار الاسد هم خوشحاله نه وي. په آخر کې به هغه بیا د ماسکو په لوته ګوري، نو ځکه د شام د جګړې په ختمولو کې روس، ترکیه او ایران دا درې واړه ملکونه غټ رول لوبوونکي دي.
اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د لشکری طیبه ترهګر ګوند مشر حافظ عبدالرحمن مکی د هندوستان او د پاکستان په ځینو سیمو کې د سختو اسلامي قوانینو د نفاذ دپاره د هلو ځلو کولو په سر مطلوب دی. خیال کیږي چې د کال 2008 په نومبر کې ممبئی کې د شوو حملو منصوبې هم دې ګوند تیاری کړې وې، په کومو کې چې د شپږو امریکایانو په شمول 168 کسان وژلې شوي وو. د مکی د دې کارونو په سر د امریکې د خزانه محکمې د یو خصوصي ترهګر نامزد کړی دی او په ده باندې بندیزونه لګولې دي. ملګرو ملتونو دا ګوند د ممبئی حملو نه سمدستي پس د کال 2008 په دسمبر کې بین الاقوامي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. مکی پاکستانی دی او په کال 1948 کې باولپور کې زیږیدلی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د ده په حق له د معلوماتو په سر $2 میلیون انعام ایښودی شوی دی. امریکا د ټولو ادباري معلوماتو د پلټنو کولو لوس کوي او مخبران به چاته نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د دې مخبرانو او د دوی د بال بچ بل خوا بوتلو ته هم تیاره ده. که چاته د دې سړي په باره کې څه معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانی یا کونسلیټ یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل دی اطلاع ورکړي.
قدر من اوریدونکو د ډیور ریډیو درې ساته سارنۍ خپرونې هم په دې ځای پای ته ورسېدلې. د ډیور ریډیو د خپرونو وروسته به تاسو هم په دوی سپو باندې د مشال ریډیو خپرونو ته غوږی. قدر من اوریدونکو د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو وار بیا تاسو په وړاندې د تازه خپرونو سره د ډیور ریډیو همکاران راځي. تر هغې مو په لوی الله سپارو زه بختور شاه سره د خپل پروډوسر شعیب زاده او انجینیر نیلسن ستاسو نه اخلم اجازه. خورس خو وختونه مناسب شادل وی الله پامان.